بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران راډیو له سهارنۍ او ساعتي خبرونې سره زه د اسقر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 12 نیټه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 3 نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 12 نیټې سره سمون خوري. قدر منوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د شانګهای په سازمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځایګې په اړه بحث وکړو. ورپسې به هم په تیرونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو. لغه وروسته د کال د شعار تر عنوان لاندې یوې اقتصادي خبرونې ته ورسئ، او په پای کې به هم تلپاتې وږمې خبرونه واورئ، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ او ساعته پروګرام ختم سي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو یادونه کوم چې www.parstoday.rs/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto9news@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سهار 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: اسرائیل رژیم د ایران د توغندوي بریدونو په وړاندې په خپلې بې وسۍ باندې اعتراف وکړ. د امریکا دفاع وزارت بیا ځلې د ایران د ابتمي وړتیا د له منځه وړلو ادعا کړې ده. افغانستان او تاجکستان د سرحدي همکاریو د ګډو امنیتي کمیټو د جوړولو په اړه موافقه کړې. سعودي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بل پړاو خبرو ته چمتووالی ښودلی. لومړی پړاو خبرې ناکامه سوې. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مخکنی مسؤلې فدریکا موګرینی د پولیس لخوا نیول سوې، او د ناټو سرمنشي وایي چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب لپاره اجماع نشته. قدرمن اوریدونکو، سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. اسرائیل رژیم د ایران د توغندوي بریدونو په وړاندې په خپلې بې وسۍ باندې اعتراف کړی. د سیونیست رژیم جګه پورې حکومتي مفتش اعلان وکړ چې د دې رژیم د دفاعي سیسټمونو د کمزورتیا له امله ایران د سیونیست رژیم مهمو تاسیساتو ته د سختو زیانونو په اړولو بریالی سوی دی. د اسرائیل رژیم حکومتي مفتش متانیاهو انګلمن اعتراف وکړ چې د دې رژیم د جنگ وزارت پاوز او د ملي امنیت شورا له ایران سره د جګړې پر مهال له مهمو بیخ بناو او تاسیساتو څخه په ساتنه کې پاتا راغلی دی. دا غال راپور سرسم د سیونیست رژیم او ایران ترمنز د دول سروزنی جګړې په موده کې د بازان د تیلی تایساتو، د انرژیو د پایپلاینونو او وایزمن سیرنیز مرکز په شمول یو شمیر حساس او مهم تایسات د ایران په بالیستیکی توغندیو سره ویجاړ سوي دي. د امریکا دفاع وزارت بیا ځلې د ایران د اټومي وړتیاو د له منځه وړلو ادعا کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی کینګز ګیلی ویلسون په یوه خبري غونډه کې بیا ځلې ادعا وکړه چې د ایران د اټومي تایساتو د له منځه وړلو په هدف سره د امریکا برید بریالی و، او د ایران اټومي وړتیاوې په بشپړه توګه له منځه تللې دي. هغې د خپلو ادعاو په دوام کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام د بیا رغولو توان نه لري. اخوا بیا د اټومي انرژیو د نړیوال اجانس مشر رافایل ګروسی په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران په اټومي تایساتو باندې د امریکا په بریدونو کې د ایران اټومي وړتیا له منځه تللې نه ده، او ایران د خپلو اټومي وړتیاو د بیا رغولو توان څخه برخمن دی. افغانستان او تاجکستان د سرحدي همکارۍ او د ګډو امنیتي کمیټو د جوړولو په اړه موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیرخان متقی په رونده تاجکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سراج الدین مهردین سره ټلیفوني خبري وکړې. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږۍ او سیمه ییزو نوښتونو په اړه تلیفونی خبری وسوی. د افغانستان خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی ویل چې د طالبانو حکومت د سرحدي امنیت د پیاوړتیا، ګډو پلټنو او هر ډول اړینې همغږۍ لپاره بشپړ چمتو دی او د تخریبي عناصرو سره ګډ مقابله د وخت اړتیا ګڼي. د تاجکستان د بهرنۍ چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي، کلتوري، مذهبي او ورورګلوۍ اړیکو ته هم اشاره وکړه او د سرحدي همغږۍ د پیاوړتیا لپاره خپل ملاتړ څرګند کړ. هغه ټینګار وکړ چې تاجکستان د طالبانو له حکومت سره د مثبت تعامل ملاتړ کوي او هغه تعصبي ډلې ردوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سرحدي ځواکونو ترمنځ منظم تماسونه دوام پیدا کړي، ګډې امنیتي کمیټې جوړې سي او تخنیکي غونډې دوام پیدا کړي ترڅو سیمه د متقابل باور او پراخ ثبات کتونکې اوسي. دغه خبرې داسې مال کېږي چې د تاجکستان ولسمشرۍ ماڼۍ په وروستیو ورځو کې وویل چې تیرونۍ په دوو جلا بریدونو کې چې خبره د افغانستان له خاوره سوې، لږ تر لږه 15 چینایي وګړي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. له دې بریدونو سره په یو وخت چین له خپلو وګړو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووځي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حملې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي دي. سعودي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بل پړاو خبرو ته چمتووالی ښودلی. لومړی پړاو خبرې ناکامه سوي. د رسنیو له راپور سره سم په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې ورځني خبرې اترې له کومې پایلې پرته پای ته رسېدلې او ناکامه سوې ده. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره کېدای سي د خبرو اترو یو بل پړاو هم ترسره سي. د افغان رسنیو له راپور سره سم په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر د غړي انس حقانی په مشرۍ د افغانستان پلاوی له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له ناکامه کېدو وروسته له سعودي عربستان څخه کابل ته راستانه سوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت یوه اونۍ وروسته له هغه له پاکستان سره د شخړې د حل لپاره خپل پلاوی سعودي عربستان ته واستوه چې دوی د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ په دغه وزارت کې د پاکستان په اړه د ستراتیژیو په تړاو ګڼ شمېر افغان پخواني او اوسني ډیپلوماتان او د تیر جمهوري حکومت چارواکو سره سلام مشورې ته بللی وو او د دوی تر واکمنېدو چېرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د یادونه ده چې د طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې د غونډه وروسته له هغې شوې چې وړاندې په قطر او استانبول کې هم د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې وسوې چې هغه هم پرته له کومې پایلې پای ته ورسېدې. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مخکنی مسؤولې فدریکا موګرینی د پولیسو لخوا نیول سوې ده. د بلجیم پولیسو په بروکسل کې د اروپای اتحادیې د بهرني اقداماتو په ایجنسۍ باندې په چاپه کې د دې اتحادیې د مخکنی مسؤولې فدریکا موګرینی په شمول یو شمېر کسانی نیولی دي. یاد کسان د پولیس لخوا تر څیړن وروسته د رشوت په قراردادونو کې د لاسوهنې او شخصي ګټو د پاللو په تور نیول سوي. موګرینی تورنه ده چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د اروپا د بهرني اقداماتو د ایجنسۍ او اروپایي کالج له بودیجې څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. دغه څیړنې د بلجیم د فدرال پولیسو او درغلیو سره د اروپایي اتحادیې د مبارزې دفتر لخوا په ګډه او د اروپایي اتحادیې د څارنوالۍ تر نظارت لاندې ترسره سوي. د ناټو سرمنشي وایي چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب لپاره اجماع نسته. د ناټو سرمنشي اعلان وکړ چې تر اوسه د دې ایتلاف د غړو ترمنځ له ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو په اړه هیڅ اجماع نه ده رامنځته سوی. د ناټو سرمنشي مارک روته ټینګار وکړ چې په دې نظامي ایتلاف کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د ټولو غړو موافقه ضروري ده چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې نه ده. هغه له خبریالان سره په خبرو کې وویل عملي وضعیت دا دی چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ټولو متحدینو اجماع اړینه ده. خو اوس مهال په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه هیڅ اجماع شتون نه لري. اوکراین له ډیر وخت راهیسي د ناټو غړي کېدو هیله لري، خو د ائتلاف د غړو له مخالفت سره مخ سوی. په داسې حال کې چې اوکراین د امریکا او ناټو په لمسون سره څو کاله کېږي چې روسیې سره جګړه کوي او سلګونه زره سرتیري یې د لاسه ورکړي دي، خو اوس امریکا ورباندې فشار راولي تر څو د خپلې خاورې د ځینو برخو په پرېښولو سره روسیې سره سوله وکړي او د مسکو په وړاندې تسلیم سي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې اوکراین د سولې لپاره باید سخت امتیازات ورکړي او حتی ممکنه ده چې په اړه یې ټول پوښتنې ته مجبور سي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې یوهان واتفول رسنیو ته ویل چې د اوکراین ولس ممکنه ده مجبور سي چې پریکړه وکړي چې آیا روسیې سره د شخړې د پای ته رسېدو شرایط ومني او که جنګ ته دوام ورکړي. واتفول زیاته کړه د ډیپلوماسۍ دنده دا ده چې هغه سازشونه جوړ کړي چې د شخړې ښکېلې خواوې ملاتړ وکړي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د ډیپلوماتیکي هڅو له امله په اوکراین کې د اوربند ترلاسه کولو چانس له هر وخت څخه اوس زیات سوی دی. هغه امنیتي تضمینونه د دې سولې تر ټولو مهم شرط ګڼلې او ویلي دي چې امریکا به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې اوکراین له هر وخت نه زیات سولې ته څیرمه دی او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې له دې فرصت څخه د شخړې پای ته رسېدو لپاره یو موټی سي. د اکسیوس د راپور له مخې امریکا پلان چې د اوکراین شخړې پای ته رسېدو لپاره دی څلور عمومي برخې لري. په اوکراین کې سوله، امنیتي تضمینونه، په اروپا کې امنیت او اوکراین سره د امریکا او روسیې راتلونکي اړیکې. خو تر اوسه روښانه نه ده چې دا پلان په شرقي اوکراین کې د روسیې لخوا نیول سوي جنجالي سیمو په اړه کومه پرېکړه کوي. دا خبرونه پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر منو اوریدونکو، ایران د شانګهای د ملګرتیا موسې په ترهګرۍ ضد ملګرتیاو کې د پیوستون او د مخکښ کېدو چورلیز از مجدنه نورزی ده سیاسی تبصیر اینوان دهی پده ایله چه ترپایز مرسر ملگرتی ها وکره. ده سهن 2015 پا نوم ده شانکای ده ملگرتی ها موسیه ده غری وادون لطرح گره سر ده مبارزه زنگری مانوره ده ایران ده ختیز آذربایجان ولایت پا شبیستر و لسواله که ده ترسرکی دو پال که ده. د شانګهای د ملګرتیا موسې د غړي وادون له ترهګرۍ سره د مبارزې ځانګړي مانور د دسمبر د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د ایران د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د ځمکني ځواک په کوربتوب په ختیځ آذربایجان ولایت کې پیل شوي او تر راتلونکي جمعې ورځې پورې به دوام وکړي. دغه ګډه پوځي مانوره د ګډون کوونکو پوځي او امنیتي یونټونو په برخه اخیستو سره په شبستر ولسوالۍ کې کیږي او پوځي ځواکونه به له ترهګرۍ سره د مقابلې په برخه کې د مسلکي روزنې بیلابیل پړاوونه ترسره کړي. د سهن 2015 په نوم پوځي مانوره د ایران د سپه پاسداران ځواک د یو عملیاتي او وسمن یونټ یعنی د امام زمان علیه السلام د میکانیزه لیوا په کوربتوب ترسره کیږي. دغه پوځي مانوره د شانګهای د ملګرتیا موسې د غړي وادون ترمنځ د ګډو مانورو د کلني بهیر یو برخه ده چې د ژغملتیا د سویې د لوړوالي، د دفاعي ملګرتیا او د پراختیا او له ترهګرو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د چمتووالي د زیاتوالو په هدف ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سپای پاسداران د ځمکني ځواک د عمومي اړیکو مرستیال ډګروال پاسدار شهرام اسکریان ویل د سهن 2015 په نوم پوځي مانوره چې د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستزولۍ د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک د اعلان په استناد او د خارجه وزارت او د شانګهای د ملګرتیا موسې د ترهګرۍ ضد د اجرایي کمیټې په تعامل او ملګرتیا سره پلان سوي له ځانګړي ستراتیژیک اهمیت څخه برخوره ده. د سپای پاسداران د ځمکني ځواک د عمومي اړیکو مرستیال له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د ایران د اسلامي جمهوریت اقداماتو او ارزښمنو مخینو ته په اشارې سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل له ترهګرۍ او ټرورېستي ډلو سره د مبارزې په مرکز کې و او دی او چرستان د ښځو او د ماشومانو په شمول د ایران څه د پاسه اوله زره ښاریزې شهیدان کړي دي. روسیا، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان، ایران او پاکستان د شانګهای د ملګرتیا موسسه اصلي غړي. د سهند 2015 په نوم پوځي مانور چې د شانګهای د ملګرتیا موسسه د غړي وو، هیوادونو د امنیتي او د پوځي یونټونو په ګډون سره په ایران کې کیږي له ترهګرۍ سره د مقابلې په ډګر کې څو مهم کارندوالۍ لري. دغه پوځي مانور د شانګهای د ملګرتیا موسسه د غړي هیوادونو ځواکونو ته دغه امکان ورکوي چې له ترورستي ګواښونو سره په مقابلې کې ګډ معیارونه او رودې تمرین کړي. د غړي وادونو کلتوري او پوځي ډول ډول والی ته په پام سره غړي پوځي مانورې په ترهګرۍ زده عملیاتو کې د ژغمله طریقې د بنه د خپلېدو سبب ګرځي. د شانګهای د ملګرتیا موسسه د غړي وادونو ترمنځ امنیتي او پوځي ملګرتیا، سیاسي او امنیتي اعتماد زیاتوي او په نورو اوزو کې د لا پراخو ملګرتیاو زمینه جوړونکي هم کېدای سي. د ایران اسلامي جمهوریت د جیو پالیټیک موقعیت او له ترهګرو ډلو سره په مبارزې کې د پراخې تجربې په دلیل په دې مانور کې محوریت رول لوبوي. ایران له تروریزم سره په مقابله کې په اوږدې مخینې او په دې لاره کې د څه د پاسه 10,000 شهیدانو په ورکولو سره د سهند 2015 په نوم پوځي مانورې که ارزشمن تجربه له نورو هیوادونو سره شریکوي. د سهند 2015 په نوم پوځي مانور په داسې شرایطو کې اهمیت پیدا کوي چې ترهګرۍ یو نړیوال ګواښ دی او یوازې په څو اړخیزه ملګرتیا سره هغه کنټرولولی سو. دا ګډې پوځي مانورې د سرزورۍ او د ترهګرو ګواښونو په مقابل کې د شانګهای د ملګرتیا موسسې د غړي هیوادونو ډله ییز امنیت تضمینوي او په پوځي اړخ سربیره د نړیوالو ګواښونو په مقابل کې د غړي هیوادونو د اتحاد او د پیوستون روښانه سیاسي پیغام هم له ځان سره لري. د سهند 2015 په نیم پوځي مانورې یوازې یوه ګډه پوځي مانور نه ده، بلکې د شانګهای د ملګرتیا موسسې په چوکاټ کې د سیمه ییزې ملګرتیا یوه بیلګه هم ګڼل کیږي. ایران د سهند 2015 پوځي مانورې په ترسره کولو کې په کوربتوب او فعال ګډون کولو سره د سیمې د امنیت په تامینولو او د ترهګرۍ ضد ملګرتیاو په پراخولو کې خپل اغېز ښندونکي رول تثبیتوي. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. از مش سره ملوسه خبرونه دوام لري.
افغانستان او پاکستان
په تیراونه کې
دا تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
په تیری اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په باب له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، د دغه نننۍ مطلب په پیل کې درته په تیری اونۍ کې د دغو دواړو هیوادونو د ځینو مهمو بدلونونو په باب یوه لنډه شان خلاصه دراورو او بیا به مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدلو ده، په دې هیله چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاو دوام او په بریدونو کې د یو شمېر کسانو مرګ ژوبلې. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارتي هوکړو لپاره روښانه لرلید. له افغان خاورې د تاجکستان پر خاورې د ډرونز حمله او مرګ ژوبلې. پاکستان ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د منشي سفر او له لوړپوړو چارواکو سره یې مشورې. او د پاکستان د سمندري او هوایي ځواکونو د ګایډډ توغندیو او ډرونز ګډه مانوره په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو پیښو په باب لنډه شان خلاصه وه. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
د بلابلو سیاسي اسلامي ټولنیزو
اقتصادي او تفریحي خبرونه لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنی رښتینی هنداره.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاندوی زبی الله مجاهد په یو لړ څرګندونو کې وویل د پاکستاني او پوځیانو په ورستي وبردونو کې لک تر لګه نه هم شومان او یو شزه وژل شوی دی. مجاهد ویلی چې پاکستان د افغانستان پر کورنر او پکتیکا ولایتونو برید کړی چې لامل یې څلور نور عام وګړي هم ژوبل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ د تلی یا میزان د میاشتې په اولسمه نیټه هغه وخته زیات شو چې د پاکستان پوځ د افغانستان په خاورې کې پر هغو سیمو برید وکړ چې دوی ادعا کوي د تحریک طالبان پاکستان یا همهغه د ټي ټي پي د جنګیالیو پټنځایونه دي. د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت دغه کار د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه وبلله. تر بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې په چټکتیا سره ترنګلې شوې او پاکستان د تورخم سرحدي لارو څو ورځې وتړله او د دواړو هیوادونو سوداګریزې راکړې ورکړې ودرېدې. هممهاله د افغانستان د طالبانو حکومتي چارواکو د ختیځو پولو په اوږدو کې د اضافي ځواکونو د زرپیزار کولو خبر ورکړ. د نړیوالو اندېښنو له زیاتېدو وروسته د قطر په منځګړیتوب سره په دوحې کې د دواړو خواوو لومړۍ رسمي خبرې ترسره شوې. د دې ناستې هدف د کړکېچ د کمولو او د سرحدي لارو د بیرته پرانستو لارو چارو ارزونه وه. سره له دې چې خبرې په احتیاط سره پر مخ ولاړې، خو د وسلوالو ډلو د شتون او د هغوی د پیزبانی کولو د مسلې په اړه اختلافاتو کومه مثبته نتیجه نه درلوده. له دوحې وروسته ترکیه د نویو خبرو اترو د کوربتوب وړاندیز وکړ. په همدې اساس په استانبول کې غونډه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو دفاع او امنیتي چارو کې په ګډون ترسره شوه. دا ناسته که څه هم له سیاسي پلوه یو مثبت ګام بلل کېده، خو بیا هم له کومې پایلې پرته پای ته ورسېده.
د هندوستان او افغانستان چارواکو د اقتصادي ملګرتیاو په پراختیا، د ویزو د اسانتیاو، د سوداګرۍ د اندازې د یو میلیارډ ډالرو تر کچې د لوړېدو او د ترانزیټي لارو په تېره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د چابهار بندر پر کارونې هوکړه وکړه. د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هندوستان ته په خپل رسمي سفر کې د هند سوداګرۍ له وزیر پیوش گوپال او دغه هیواد سوداګریزو خونو له مسولانو سره ولیدل. په دغو ناستو کې دواړو لورو د اقتصادي ملګرتیا او پانګونې او د تاریخي اړیکو د پیاوړتیا پر پراخولو ټینګار وکړ. نورالدین عزیزی له غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د ویزو په خوانه ستونزې حل شوې دي او افغانان د سوداګریزو او درملیزو موخو لپاره د هند ویزا ترلاسه کولی شي. د خبرو اترو پر مهال د بانکدارۍ، د هوایي کوریډور، د لګښتونو او تخنیکی ستونزو په شمول نور موضوعګانې هم مطرح شوې. د خبرو یو مهم چورلیز د افغانستان لپاره د بدیلو سوداګریزو لارو رامنځته کول وو. ښاغلی عزیزی وویل کابل او نوې ډیلی د چابهار بندر د لارې د فعالېدو او د نویو ځمکنیو او هوایي دهلیزونو یا کوریډورونو پر پرانیستو هوکړه کړې ده. د افغانستان د طالبانو حکومت هغه ډرون برید چې له افغان خاورې څخه په تاجکستان خاورې باندې شوې او د درو چینایي کارکونکو د وژل کېدو لامل شوې غندلې ده. البته د افغانستان حکومتي چارواکو په دې پیښې ژوره خواشیني سه هم څرګنده کړې ده. دا سرحدي برید د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ترسره شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی حافظ ضیا احمد تکل ویلي دي لومړنۍ ارزونې ښیي چې دغه پیښه هغو عناصرو ترسره کړي چې د سیمې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او بې باورۍ هڅه کوي. هغه زیاته کړې ده افغانستان تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې بشپړه ملګرتیا به وکړي او د پیښې د عاملانو د معلومولو لپاره د معلوماتو تبادله، تخنیکی مرسته او ګډه ارزونه ترسره کولو ته تیار دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې برید افغانستان له خاورې شوی او په یو ډرون کې د لاسي بمونو او وسلوالو تجهیزاتو کارول پکې ثابت شوی دي. د تاجکستان لپاره د چین سفارت هم خپلو خارجو ته سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان او تاجکستان له پولو سره نږدې سیمو کې له پانګونې او کار څخه ډډه وکړي او که په دغو سیمو کې وي نو زر تر زره دې ووځي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالی شورا منشي علي لاریجاني پاکستان ته د سفر په پړاو کې په اسلام آباد کې په خپل لومړی رسمي ناسته کې د پاکستان د بهرني چارو له وزیر سره ولیدل. ډاکټر لاریجاني او سره پلاوی د پاکستان د بهرني چارو د وزیر اساق ډار لخوا هرکلی وشو. لاریجاني په دې لیدنه کې د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا د خندونو د لیري کولو او د سوداګریزو تعاملاتو د اسانتیا او غوښتنه وکړه او د لس میلیارد ډالرو د سوداګرۍ هدف ترلاسه کیدونکې وباله. هغه د اسلام آباد په هوایي ډګر کې ویل چې پاکستان په سیمه کې مهم ځای لري او د تهران او اسلام آباد ملګرتیا په بیلابیلو برخو کې د سیمې سولې او ثبات سره مرسته کوي. د ایران او پاکستان دوه اړخیزو اړیکو وروستیو بدلونونو، ګډو موافقو، سیمه ییزو بدلونونو او د اسلامي نړۍ مهمو موضوعاتو ارزونه د ډاکټر لاریجاني د خبرو اترو اصلي اجنډا برخه وه. لاریجاني ټینګار کړی چې ایران او پاکستان د سیمې د دایمي امنیت لپاره مهم او اغیزشیندونکي هیوادونه دي او تل د سیمې د هیوادونو د ورورولۍ اړیکو ته ارزښت ورکوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالی شورا له منشي علي لاریجاني سره د لیدنې پر مهال د تهران له حکومت سره د نږدې همکاریو پر ژمنتیا یو ځل بیا ټینګار وکړ او ویې ویل پاکستان د ایران له اصولي دریځونو څخه په سیمه ییزو مسایلو کې قدردانی کوي. شهباز شریف د ایران د لوړپوري چارواکي تود هرکلی وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي او ورورګلویزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د لا ژورتیا او پراختیا غوښتنه یې وکړه. ډاکټر لاریجاني هم په متقابل ډول د پاکستان او ایران د متقابلو ګټو اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې لیدنې کتنې کې دواړو لوړو د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه نظرونه سره تبادله کړل او په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا لپاره د همغږۍ او هڅو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم له ډاکټر علي لاریجاني سره د لیدنې پر مهال د اسرایلي وحشي رژیم د تیریو پر ضد د ایران له اسلامي جمهوریت سره د خپل هیواد د یووالي تجدید وکړ او د ایران له مقاومت څخه ملاتړ اعلان کړ. هغه ویل چې اسلام آباد د تهران د دوامدار سیاسي او ډیپلوماټیک ملاتړ اراده لري. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي هم د دغې لیدنې پر مهال په وروستیو دولس ورځنیو پیښو کې د ایران د ملاتړ په برخه کې د پاکستان دریځونه وستایل او ویې ویل د پاکستان بریا زموږ بریا ده. د پاکستان د ولسي جرګې مشر سردار ایاز صادق هم له ډاکټر علي لاریجاني سره د لیدنې پر مهال د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امنیتي، اقتصادي او پارلماني اړیکو د پیاوړتیا اړتیا څرګنده کړه او ویل چې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو وروستۍ لوړې سطحې تعاملات د اړیکو د لا پیاوړتیا یو مهم پړاو دی.
د پاکستان او افغانستان په پوله یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی او په داسې حال کې چې د کابل حکومت ادعا کوي پاکستان د خوست، کونړ او پکتیکا په ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي دي. د اسلام آباد دفاع وزیر دغه ادعا رد کړي او بیا اساس یې بللې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د افغانستان د چارواکو هغه ادعا رد کړي چې ګنی پاکستان د افغانستان په خاوره هوایي بریدونه کړي دي. همدارنګه د پاکستان د فوج ویندوی جنرال احمد شریف چودھری د دې ادعا په غبرګون کې ویلي دي اسلام آباد په افغانستان کې هیڅ عام خلک نه دی پنخه کړی او د پاکستان هر ډول فوجي عملیات د عام خبرتیا له مخې ترسره کیږي. د اسلام آباد حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې په پاکستان کې د اوسنیو ترهګریزو بریدونو ریښه د افغانستان په خاوره کې د خوندي پناه ځایونو او د جنگي کسانو د جذب مرکزونو ته ورګرځي او د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان صبر محدود دی. د پاکستان سمندري ځواک په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په یو کنټرول شوي مانورې کې یو کورنۍ جوړ شوی بیړیو ضد بالستیک توغندې له یوې عملیاتي کشتۍ څخه په بریالیتوب سره توغولې دی. د سرچینو په وینا دغه توغندې د سمندري او ځمکني هدفونو په دقیقې نښه ویشتنې وړتیا لري او د پرمختللو هدایت شویو یا ګایډډ سیستمونو او د الوتنې په بیلابیلو پړاوونو کې د مانورې وړتیا لري. د پاکستان د سمندري ځواکونو د عام اړیکو د ادارې په وینا د ازموینې پروسه د سمندري ځواک د قومندان انجینئرنگ ټیمونو او تخنیکی کارپوهانو په نغښتیا سره ترسره شوی. دا پاکستان فوج دغه ازموینه د ځایي ظرفیتونو د لوړوالي او په سمندري چاپیریال کې د مخنیوونکي ځواک د زیاتوالي په یو پرمختګ بللې ده. د پاکستان ولسمشر، لومړی وزیر او د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو قوماندانانو په جلا جلا پیغامونو کې د دغه لاسته راوړنې په باب تخنیکی او عملیاتي ټیمونو ته مبارکي ویلې ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم دومره و، نو په دې وجه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.
زلاندا یون
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د زلاندا یون لا یو بل پروگرام سره زالی اسقر عابدی او زما محترم همکار
صادق حسین
استاسو په خدمت کې حاضر سیو. لکه څنګه چې خبر یاست، په دې پروگرام کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخوا په ایران کې 1400 المریض کال ته د تولید لپاره پاکونه د عنوان ورکولو څېړنه کو. دغه نومونه له یوه عنوان او شعار زیاته یوه ملي اجنډا، یو ستراتیژیک لړلید او له دودیز اقتصاده راتلونکي اقتصاد ته د ایران د اورېدو لپاره یو عملیاتي نقشه او پلان دی. نو هیله ده چې د پروګرام تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي.
پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
پاګور دنکو د دل نړې په تیرو پروګرامونو کې مې په کاراتو ویل چې نن نه دنیا په هغه تیزی سره بدلون کوي چې ټکنالوژي بشپړتیا مومي. یو داسې نړې چې نور د طبیعي سرچینو په استخراج نه درکېږي، بلکې د ډیټا او معلوماتو د استخراج، سمارټ تحلیل او د دوامدار زده کړې په برکت اداره کیږي. مونږ د جنوبي کوریا، سنگاپور خبره وکړه، د متحده عرب اماراتو او چین د تجربې مثالونه مراوړل، د اجام اوغلو، امارتیا سین، فرهاد نیلی او محسن رنایی او افکارو ته مې اشاره وکړه چې ویل به یې ترقی نه د پیسو د جمع کولو نتیجه ده او نه د هیجان، بلکې په زده کولو، د تېروتنې په اصلاح کولو، د علمي فیصلو کې د یو ولس د توانمنۍ نتیجه ده. نن د همهغې لارې په دوام کې د بس یوه بله برخه پیلوو، د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس اقتصاد ته د ایران د ننوتو د لارې د انځورولو لپاره یوه کره، لژور او بیخي عملي بحث ده. نړیوال بانک د 2015 میلادي کال د ډیجیټل اقتصاد په پس منظر نومي رپورټ کې لیکي، کوم هیوادونه چې نن سبا د ډیټا، ریګولیټری او د باند د پلانولې د ظرفیت معیارونه تثبیت کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د نړیوال او ستن دوه چند اقتصادي ودې برخور شي. میکینزی څیړنیز مرکز هم اټکل کړی دی چې کوم هیوادونو کې د آلریډي انفراسټرکچر یعنې د مصنوعي ځیرکتیا زیربنایي نوي رامنځته کړي، هغه هیوادونه حتی په ښه انساني سرمایه سره د مصنوعي ځیرکتیا د حقیقي ظرفیت یوازې 15% ترلاسه کولی شي. دا یعنی د ایران د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته په اغیزناکه توګه رسیدو لپاره یو څرګند عملي پلان او پروګرام ته ضرورت لري.
راځئ چې زیربنا د ځواک په توګه نومې یوې مهمې مفکورې سره پیل کړو. په راتلونکي لسیزه کې به ګټونکي هغه هیواد بي چې د برېښنا د انتقال د لیکو یا د ریل شبکې په شان ډیجیټل زیربنا ته د ماډرن دوران په شان وګوري. په پی ډبلیو سي کې د ډیجیټل اقتصاد شنان دی اندرو نیون وایي، هیوادونه به تر هغه وخته چې محاسباتي ظرفیت او د پایداره ډیټا بهیر ونه لري هر څومره چې پوهان او ماهران وروزي د سیالۍ بایلونکي به وي. دا یو نوی لیدلوری دی چې ایران هم ورته باید ورسي. د مصنوعي هوش اقتصاد ته د پایدار رسیدو لپاره د ایران اولنی عملي ګام د ملي ډیټا د ملا د تیر جوړول دی. د ملا هغه تیر چې په تخنیکي ادبیاتو کې ورته نیشنل ډاټا سپاین ویل کیږي. دغه شبکه د فیبرینوری یا د ډیټا له څو سترو مرکزونو لوړ سیز دی، یعنی واحد معماری، واحد معیارونه او د ډیټا یا معلوماتو متمرکز مدیریت. کوم هیوادونو چې د مصنوعي هوښیارتیا اقتصاد په چټکۍ سره مخته بوتله لکه هندوستان، برازیل او عربستان، کار یې د ډیټا قدرت له رامنځته کولو پیل کړ. هندوستان د انډیا سټاک پروژه عملي کړه، د ډیټا د زیربناو هغه ټولګه چې د ډیجیټل خدماتو، الکترونیک پرداخت، د هویت معلومولو او د مصنوعي هوش د خدماتو د شبکې امکان یې چمتو کړ. په ایران کې دغه مفهوم تر اوسه د اجرا پړاو ته نه دی رسیدلی او د ډیټا په حکومت کې ټیټ پرکه ده. د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته د عملي ننوتو لپاره ایران بې له دې هیڅ چاره نه لري چې دغه تیت پرک نظام په یو واحد مرکز باندې بدل کړي. دوهم ګام د محاسباتي ظرفیت د ملي مرکز جوړول دی. دغه مرکز باید د سیمه ایزو سپر کمپیوټرانو ایرانی معادل وي. هغه مرکزونه چې د سترو ماډلونو د روزنې، د سترو پروسیسونو او د مصنوعي هوش د پروژو د مدیریت بیخپنا چمتو کوي.
ډیرو قدر من اوریدونکو، د او ای سی ډی د راپورټ له مخې کوم هیوادونه چې ملي سوپر کمپیوټر نه لري مجبوریږي چې د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس له 70% پورې پروژې په بهرني کلاوډ سپیس کې ترسره کړي چې له کابله د ډیټا امنیت، ډیجیټل حاکمیت او د پراختیا چټکتیا محدودیږي. نن سبا عربستان د السهارا، ایچ پی سی ترکیه، د ټی آر گریډ او د مالیزیا د مای پی ایچ سی په پروژو سره په دې لاره روان شوي دي. ایران بیا تر 1400 هجری لمریز کال پورې د 200 پیټا بایټ په اندازه د ډیټا د زیرمه کولو په وړتیا او د 1500 پیټا پلاپس پر اساس توان سره لږ تر لږه 3 محاسبتي مرکزونه جوړ کړي. دا موضوع په ایران کې د مصنوعي ځیرکتیا یعنی د آرټیفیشل انټیلیجنس د پراختیا د لړۍ تر ټولو مهمه کړۍ ده. دریم ګام د ډیټا د واکمنۍ د چوکاټ د قانون جوړول دي. د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد بې له قانونه نه جوړیږي. د مصنوعي ځیرکتیا قانون جوړونه یوازې ممنوعیت یا محدودیت نه دی، بلکې د پانګوال، پوهنتون او د نوښتي شرکتونو لپاره د یوې شفافې او رڼې فضا رامنځته کول دي. نړیوال بانک وایي کوم هیوادونه چې د ډیټا شفاف قانون نه لري، حتی په سترو بودیجو سره هم نه دي توانیدلي چې د مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم جوړ کړي. څرګندې نمونې مصر او انډونیزیا هیوادونه دي. لابل خوا جنوبی کوریا د ال ایتکس اینڈ ڈیٹا گورننس ایکٹ قانون په تصویبولو سره د خصوصي برخې په پانګونې کې 50% وده تجربه کړې ده. ایران نن سبا د ډیټا د واکمنۍ، د ډیټا د مالکیت، د ډیټا د شریکولو او د حساسې ډیټا یا معلوماتو د سطح بندۍ لپاره یو جامع قانون لري. په ایران کې د سیاست پلانونکي باید څلورو موضوعانو ته پاملرنه وکړي او هغه دا دي: کومه ډیټا حکومتي ده، کومه ډیټا خصوصي ده، کومه ډیټا حساسه ده او کوم ارګان فاینل قضاوت پر غاړه لري. د تهران آی پی ټی سی اندیشکا دی او همداشان د شریف د حکمرانۍ څیړنیز مرکز په دې وروستیو کې ټینګار کړی دی چې د ډیټا له واکمنې بغیر د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس هیڅ پروژه ملي ساویې ته نه رسیږي.
څلورم ګام د ډیجیټل نسل د روزلو لپاره د تعلیمي سیستم بیا ډیزاینول دی. له ډیجیټل نسل نه مراد یوازې د کوډینګ زده کړه یا د الګوریتم کورسونه نه دي. د مصنوعي هوش په اقتصاد کې د څانګو ترمنځ مهارتونه لا مهم ګرځي. له حقوقو سره د ډیټا د علومو د ترکیب، له تیپ سره د مصنوعي هوش د ترکیب، یا له کرهنې سره د مصنوعي هوش د یوځای کېدو په شان مهارتونه. د ټونی بلیر انسټیټیوټ راپور یو مهم ټکی لري. وای د کوم هیواد تعلیمي نظام چې یوازې د کمپیوټر انجینران روزي نه پراختیا مومي او نه سیالي کوي. ګټونکي هغه هیوادونه دي چې له هرو سلو زده کوونکو څخه 10 تنه ژوره ډیجیټل زده کړه، 10 تنه میانرشتهیي یا انټر ډیسپلینري لیټریسي په څانګه کې زده کړه، او 10 د تجارتي او مدیریتي استعمال زده کړه لري. ایران نن سبا دغه جوړښت ته اړتیا لري. پوهنتونونه باید ځان دواره سرسنه کړي، درسي پروګرام باید اپډیټ سي، د زده کړې د څانګو او مضمونونو ترمنځ دیوالونه باید لیرې کړای سي. راتلونکي د میانرشته یا انټر ډیسپلینري لیټریسي د زده کوونکو لپاره دی. پنځم ګام د زده کړې د مهارت د نظام اصلاح ده. ایران په میلیون هاو کاري ځواکونه لري چې د مصنوعي هوش په اقتصاد کې ونډه اخیستای سي، خو یوازې هله چې علمي مهارتونه زده وي. د چین تجربې وښودله چې د مصنوعي هوش پراختیا یوازې په پوهانو سره مخ ته نه ځي، بلکې په میلیون هاو ټیکنیسیانونو، د متوسطې سویې په ماهرانو او د روزل سویو کاري ځواکونو په برکت وده کولای سي. تیسینګ هوا پانتون په چایناز ای آی ورک فورس 2030 نومي راپور کې لیکلي دي: د مصنوعي ځیرکتیا 90% کاري بوختیا د متوسطې سطحې تخصصي اشتغال دی. په دې وجه ایران باید د مصنوعي هوش د مهارتونو د اکاډمیو یوه شبکه رامنځته کړي، لکه څنګه چې هندوستان د آل سکیلز میشن په چوکاټ کې پیل کړه. دغه اکاډمۍ باید د ایران په 1500 سترو ښارونو کې جوړې سي او دندې د راتلونکي اقتصاد لپاره د کاري ځواک چمتو کول.
خوګوریدونکو، شپه ګام ګام د حکومت د رول بدلول دي. حکومت د پخپل مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس نه جوړوي، بلکې په کار ده چې پراختیا ته چټکتیا ورکړي. حکومت ته په کار دي چې قوانین اسانه کړي، خنډونه لیرې کړي، غیر حساس معلومات او ډیټا آزاد کړي او ملي پروژې پرایویټ برخې ته ور وسپاري. د متحده عرب امارات او عربستان په شان هیوادونه پوښول چې حکومت یوازې ریګولیټر نه دی، بلکې د توغاولو لانچر دی. ایران هم باید د هر څه له مالک حکومت څخه د خصوصي برخې د شریک په حکومت بدل شي. رند پوهنکور د خپل د 2014 میلادي کال په راپور کې خبرداری ورکړی چې کوم هیوادونه چې حکومت یې د چټکتیا ورکوونکي رول نه لوبوي، حتی که پیاوړي پوهنتونونه هم ولري، ماتې خوري او شاته پاتې کیږي. ایران باید خپل حکومت لسترولي نه چټکوالي ته ورسوي. ډیجیټل پراختیا له درون حکومت سره سمون نه خوري. وام ګام په خپلو کې د صنعت پوهنتون او بازار نخلول دي. په ایران کې دا یو ځای کې دل کمزوري دي او باید په نوي معماری سره پیاوړي شي. د پینلند، سنگاپور او جنوبی کوریا په شان هیوادونو د نوښتي کوریډورونو په جوړولو سره وتونې دل چې صنعت او پوهنتونونه په یوه لاره روان کړي. ایران هم باید ځان ته خپل د مصنوعي خوشرتیا کوریډور ولري. له پوهنتون رانیولې د علم او ټکنالوژۍ تر پارکونو پورې، له هغه ځایه د چټکتیا ورکوونکو په اخر کې تر هغو کارخانو پورې چې د مصنوعي ځیرکتیا محصولات جوړ کړي. د ایران راتلونکی په دې تړون پورې اړه لري. ومر ډیټا په پوهنتون کې ده، مسله په صنعت کې ده، د سرمایې او پانګې په خصوصي برخې کې ده. که دا درې واړه سره ونه نخلي نو په مصنوعي ځیرکتیا باندې پانګونه به هیڅ ګټه ونه لري. اتم ګام هدفمنه پانګونه یعنی سرمایه گذاری ده. پانګونه باید لومړیتوب ولري. د بی سی جی د راپورټ له مخې 15 برخې په راتلونکي لسیزه کې له هر څه زیات ارزښت رامنځته کوي. انرژي، سلامتیا، سمارټ کرهنه، ترانسپورت او ډیجیټل حکومت. ایران په دغو 15 واړو برخو کې ښه والی لري. یو داسې هیواد چې په سیمه کې تر ټولو ستره په بنسټه شرکتونه لري، ځوان انساني ځواک لري او فعال کورنۍ بازار لري. که پانګه په سم ځای ولګوي او غلطو برخو ته یې پرېنږدي نو په راتلونکي کې لسو کلونو کې به د سیمې په یو مهم لوبغاړي بدلېدلی شي.
همګام د ټولو لپاره د مصنوعي هوش زده کړه ده. د استرالیا تجربه وښودله چې که یوازې پوهان له مصنوعي هوش څخه کار واخلي نو ډیجیټل واټن هیواد مخته نه پرېږدي. ایران باید یو ملي پروګرام برابر کړي تر څو ډیجیټل تعلیم له ماشومتوبه تر تقاعده پورې پراخ سي. په دې پلان کې باید ښوونځی، رسنۍ، جوماتونه، پوهنتونونه او د مهارت د زده کړې مرکزونه ګډون وکړي. راتلونکي هغو کسان لره ده چې تعلیم او زده کړې لري، نه یوازې د لوستو او لیکلو زده کړه، بلکې د مصنوعي هوش په وزارونو سره د ډیټا، ډیجیټل امنیت او کار په شان پوهه. او لسم ګام د نړیوال ارزښت په لړۍ کې د ایران د مقام ټینګول دی. ایران نسي کولای چې ټولې ټکنالوژۍ له اوله جوړې کړي، باید فیصله وکړي چې د مصنوعي هوش په نړیوالې لړۍ کې کوم مقام غواړي. د ماليزیا او ویتنام په شان هیوادونو د سمارټ مونتاژ یا اسمبلینګ رول غوره کړی. هندوستان د ډیټا پروسیسنګ او سافټویري خدماتو رول خپل کړ. اماراتو د اجرا او سیمه ییز بازار دنده په غاړه واخیسته. دا شان ایران هم باید یو رول انتخاب کړي. د دامنای دانشگاه تهران موسسې په شان ایرانی پوهنکورونو وړاندیز کړی چې ایران باید په دریو برخو تمرکز وکړي: سمارټ انرژي، سمارت سلامتیا او سایبری امنیت. دا درې برخې ایران د پایدار سیالیز مزیت خاوند ګرځولای سي. په پای کې باید ووایو چې د مصنوعي هوش اقتصاد کومه هواره لار نه ده، خو ایران که دا لس ګامونه پیل کړي نو د خپل اوس مهاله تاریخ تر ټولو ستر فرصت ته رسېدای سي. راتلونکي د هغو هیوادونو دي چې له نورو څخه ژر په راتلونکي پوه سي. نن په یو داسې کار کې چې د تولید لپاره د پانګونې نوم یې ترلاسه کړی، په دې خبرې د پوهېدو لپاره تر ټولو غوره فرصت دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو، د تلپات خوشبویی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیمات او مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو ابداع دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.